د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبری مجله کې به واورئ چې د هیواد دینی عالمان د وروستیو حملو پر وړاندې له حکومته د خپل امنیت غوښتنه کوي. نور کورنی مسائل هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا په ایران کې د رژیم د بدلولو پلان نه لري. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې ملالی بشیر خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په سری پل ولایت کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې څلور امنیتي سرتیري وژل سوي او 22 نور ټپیان سوي دي. د غور ځایي چارواکي وایي د جام منار یې له بیړني خطر څخه ژغورلی دی او په پاکستان کې زرګونو اعتراض کوونکي لارو کوڅو ته راوتلي دي. بشپړه خبرونه. په سریپول ولایت کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې څلور امنیتي سرتیري وژل سوي او 22 نور ټپیان سوي دي. د سریپول د والي ویان زبی الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل په دغو نښتو کې چې پرون مخستون پیل سوي د سریپول پر مرکز له څلورو خواوو هم تهاجمي حملې سوي چې په نتیجه کې یې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. ښاغلي امانی زیاته کړه،
نښتی له یولسو بجو پیل شوې او د سهار تر دریو بجو یې دوام وکړ. د نښتو پر مهال د دښمن 15 کسان وژل شوي او تر 30 زیاتې ټپیان شول. په دغو څلورو ځایو کې زموږ په امنیتي ځواکونو کې هم څلور شهیدان لرو او 22 ټپیان لرو چې د دوو روغتیایي وضعیت ډیر خراب ښودل شوی.
طالبانو د خپل تلفاتو په اړه سند ویلي خو ادعا یې کړې ده چې پر قشقري امنیتي پوسټه یې په حمله کې ډیر شو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غور ځایي چارواکي وایي د جام منار یې له بیړني خطر څخه ژغورلی دی. سیلاب د دې 800 کاله لرغونی منار یوه برخه ویجاړه کړې ده. د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبي وایي د اوبو مخه د جام منار له لورې بلې خواته اړول سوې ده، خو دوی وایي چې د منار عمق ته شایي اوبه تللې وي او په دې اړه نور کار ته اړتیا ده. ده وویل
سیلاب در بدنه منار جام برخورد بسیار زیادی کرده.
دی وایي سیلاب د جام د منار جوړښت ته زیان اړولی دی. احتمال شته چې د منار په لاندینۍ برخه کې اوبه جذب سوي وي چې په اړه یې تحقیقاتو ته اړتیا ده. هیله لرو د یونسکو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارت تخنیکي ټیمونه دلته راسي او تحقیقات وکړي. شاغلی خطیبی زیاته کړه چې د اوبو د لارې بلې خواته په اړولو کې تر سلو زیاتو کسانو ګډون وکړ. د ده په وینا سیلاب د منار شاوخوا سیمه تخریب کړې او په خپله منار ته هم زیان اوښتی دی. د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. د کندوز امنیتي مسؤلینو ویلي چې د اجرایي رئیس عبدالله سلاکار او د عرب قوم د انسجام شورا رئیس نور محمد عرب نن سهار 9:30 بجې نامعلومو وسلوالو وژلې دي. په پیښه کې چې د کندوز ښار په باغ زراعت سرک وسوه، د شاغلي عرب یو ساتونکی هم ټپي سوی دی. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند انعام الدین رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه څرګنده نه ده چې دا حمله چا کړې ده، خو پولیس په دې اړه پلټنې کوي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په پاکستان کې زرګونو اعتراض کوونکي لارو کوڅو ته راوتلي دي. دا وروسته له هغه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې درې کسان وژل سول او د چارواکو په وینا لږ تر لږه لس نور ټپیان سول. لاریون په سوات، ډیری اسماعیل خان، کوئټه او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په نورو ښارو کې هم وسو. د یکشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د پیښې ډیر تفصیلات نشته، خو عیني شاهدان ازادي راډیو ته ویل چې د یو وکیل په ګډون شل کسان ټپیان سول او دا وروسته له هغه چې امنیتي ځواکونو پر سوله ییز لاریون کوونکو ډزې پیل کړې. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین په دې اړه داسې وایي:
دا دروژنه چې څه ده، هیڅ کله زمونږ د پی ټی ایم لخوا، زمونږ د ملګرو لخوا، د محسن اوالي لخوا، نه د هلته مظاهرینو لخوا نه فایرنګ شوی دی، نه د دوی سره د فایرنګ څه آلات یعنی تمانچه یا ټوپک وي، نه په وزیرستان کې تمانچه ټوپک څوک ګرځولی شي. دا علاقه فوج کلیر کړی دی، دا دوا فوج پخپله کړې ده.
منظور پښتین دا خبري ورسته له هغه وکړي چې پوز ویل د لاریون د پارلمان د دوو وکیلانو لخوا جوړ شوی و او 15 سرتیر یې ټپیان کړل. د پوز په وینا دوی په غبرګون کې درې حمله کوونکي وژل او 10 نور یې ټپیان کړل. د پاکستان د پارلمان دوه وکیلان علي وزیر او محسن داوړ هم په دې لاریون کې شامل وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هیواد یې نه غواړي په ایران کې رژیم ته تغییر ورکړي. ډونالد ټرمپ ټوکیو ته د رسمي سفر پر مهال د شمالي کوریا او ایران پر موضوع د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره خبرې وکړې. نن د خپلو خبرو تر پیل مخکې ټرمپ هڅه وکړه د شمالي کوریا د اټومي او میزایلو د پروګرامونو په اړه د جاپان اندېښنو ته په پام سره شینزو آبی ته ډاډ ورکړي. ټرمپ ښاغلي آبی ته وویل د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ ډیر زیات احترام موجود دی. هغه اټکل وکړ چې د پیونګیانګ لخوا د میزایلو له توغولو سره سره ښه شیان پېښېدونکي دي. د زیاته کړه
And I'm not looking that to hurt Iran at all. I'm looking to have Iran
say دای وایز شخصن فکر کوم له شمالي کوریا سره اړوند به شکارونه وسی زه احساس لرم ز شای سم وایم یا ناسم خو فکر کوم چې ډیر مجدیر لری راغلی او دوی هیڅ راکټونه نه دي تجربه کړي او نه هم اټومي تجربه کړي دي. ولسمشر ټرمپ وروسته په غټ خبري کانفرنس کې ویل د او ابي د تهران او واشنگټن ترمنځ پر هغه کړکیچ خبري وکړي چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته ولاړ ویدی. او د اروپای ټولنې پارلمان د انتخاباتو لمړي نتایج شي چې ملت پالا او شي اړخې افراطي ګوندونه تر هغه ګوندونو مخکې دي چې د اروپای ټولنې ملاتړ کوي او مندلار دي. د نن سهار د انتخاباتو د نیمایي رایو شمیرنه شي چې د اروپای ټولنې د ملاتړو سیالو ګوندونو 321 څوکۍ وړي چې د اروپای پارلمان د 155 څوکۍ له نیمایي څخه لږ کم دي. د خبرونو پای
لازادی رادیو خبری مجله اوری را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د هیواد دینی عالمان د وروستیو حملو پر وړاندې د خپل امنیت غوښتنه کوي او چارواکي هم تاییدوي. په یو مرکه کې باورې چې د دې وژنو هدف څه کېدای شي
که په دې رقم دوام لري هغه اصلي اسلامي او پېچلي خلک چې د اسلام لارې باندې خبر او پوه دي هغه غواړي د افغان ملت نه دوی کم.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هغه راپورونه چې ګنې په ارګ کې د کارموندنې په بدل کې له ښځو جنسي غوښتنې کېږي ټکان ورکوونکي بولي. په نورو موضوعاتو کې په کونړ کې د طالبانو یو پخواني قومندان په ملي اردو کې خپل نوم د سرتیري په توګه ثبت کړی دی.
روسته غاړه چې دوه د ملي اردو او ما خپل د ساکیت په خیالم کې وکړم ورته ول مخابره او کله چې مولای خطاب ګل ولګې ما مخابره کې جواب ورکړ چې زه افغانان نه وزنم.
په نړیوالو مسایلو کې باوري چې ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي امریکا په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي. یو شمیر دینی عالمان وایي چې په هیواد کې پر دینی عالمانو وروستۍ حملې د دې باعث شوي دي چې په جوماتونو او مقدسو ځایونو کې د خلکو او دینی عالمانو ګډون پیکه شي. له بلې خوا د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او همدارس د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت هم پر دینی علماو وروستۍ حملې غندلې او له امنیتي بنسټونو غواړي چې د دوی امنیت ونیسي. د فیروزه عزیزی پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت پر دینی عالمانو د وروستیو حملو له امله اندېښمن دی. دغه وزارت ویان ناصر الدین دریز د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دینی عالمان اړ دي چې امامت وکړي او خپل رسالت ادا کړي خو خپل ځان د دفاع په برخه کې ناتوانه دي.
واقعاً د عملی د اندېښنې وړ دي که څه هم دا شان عملی د ټولنې په ټولو اقشارو کېږي خو دینی عالمان ناتوانه قشر دی، بې دفاع دي، ځکه هغوی امنیتي ساتونکي او لازمې امنیتي اسانتیاوې نه لري، نو له دغو عملو تر ټولو زیات دوی زیانمن دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د دوشنبه په سهار په کابل کې د دغه وزارت د ملکي مامورینو پر یو موټر چاودنه وشوه چې د کابل د امنیه قمندانۍ د ویان په خبره د دوو ښځو په ګډون په کې لاس کسان ټپیان شول. تر دې یوه ورځ وړاندې په کابل کې یو بل دینی عالم شبیر احمد کموي هم د نامعلومو وسلوالو له لوري ووژل شو. همدارس د جمعې په ورځ د دغه ښار په یوه جومات کې د ځای په ځای شویو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان په ګډون دوه کسان ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. په دینی عالمانو د وروستیو ترهګریزو پیښو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تر دې وړاندې د افغانستان د علماو شورا ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې په بیلابیلو پیښو کې شاوخوا 1000 دینی عالمان وژل شوي دي. په دینی عالمانو وروستۍ حملو د افغان حکومت مشران هم اندېښمن کړي. د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله د غونډې تر پیل د مخه رسنیو ته وویل چې په دې وروستیو کې دینی عالمان ځکه په نښه کېږي چې دوی د سولې ملاتړ کوونکي او د امن غوښتونکي دي.
لبه د مرغه تیره ورځ مجاهد دینی عالم شبیر په شهادت ورسید چې نوموړي په بیلابیلو برخو کې مسؤلیت درلود. په دې وروستیو کې ځکه دینی عالمان وژل کېږي چې هغوی د سولې ملاتړ کوونکي د امن او د ټولنې د سلامت غوښتونکي او د ترهګرۍ خلاف دي. دوی د جماعتونو له محراب او منبر د حق غږ تر خلکو رسوي.
ښاغلی عبدالله امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کوي چې د ټول ولس په تیره بیا د دینی عالمانو امنیت خوندي کړي. دینی عالم شمس الرحمن فروتن بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې وروستیو حملو په جمعتونو او د روژې مبارک میاشتې په ځانګړو مراسمو او د قرآن کریم په ختمونو کې د دینی عالمانو او لمونځ کوونکو ګډون کمرنګه کړی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د دینی عالمانو ترور او په نښه کول د بهرنیو استخباراتي کړیو کار بولي. دوی وایي بهرنۍ استخباراتي کړۍ غواړي له دې لارې په هیواد کې مذهبي جګړې ته لمن ووهي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر ساپی سره مرکه کړې. ښاغلی ساپی، د مرکې په پیل کې د دې وژنو پر عواملو خبرې کوي.
زه فکر کوم چې دا به د افغانستان د دښمنانو کار وي چې دا عمل ترسره کوي او غواړي چې اصلي اسلامي عالمان بدنامه کړي، اسلام په دې باندې بدنامه کړي او وی غواړي. بل کوم منبع او بنچا نشي لرلی دا خبره، او فکر کوم لکه تاسې به خبر استئ چې دې وژنه هم تر اوسه پورې ما نه دي اورېدلي چې چا په غاړه اخیستی یا کوم گروپ یا داخل کې یا بهر. نو دا خبره چې که په دې رقم دوام لري، فکر کوم چې هغه اصلي اسلامي او پاک په سپېڅلي خلک چې د اسلام لارې باندې خبر او پوه دي، هغه غواړي د افغان ملت نه دوی کم.
سوال اصلا همدلته دی چې څوک کېدلی شي بالاخره چې دغه علما ټارګټ کوي.
زه فکر کوم چې په دې کې استخبارات د ګاونډیو ممالکو لاس لري چې هغه پاک مسلمانان او دینی عالمان چې په دې ټولنه کې پاتې دي، هغه هم د دې ټولنې او د ملت د سره کم کړي تر څو دوی خپلې لوبې د جاسوسۍ او د قتل عام په دې جامعه کې پر مخ بیولی وشي. نو په دې لحاظ باندې دا یو هدف دی همدغه استخباراتي حلقو په هدایت د ځینو مخالفو د افغانستان او د افغانستان د ملت چې هغه کېدی شي دننه هم اوسي، کېدی شي بهر د خارجي ممالکو کې اوسي، یا خصوصا زمون ګاونډیو هیوادو کې.
صافي صاحب، د عالمانو ترمنځ داخلي اختلافات چې ځینې خلک ورته اشاره کوي په ځانګړي ډول په مذهبي مسایلو کې، فکر نه کوي چې یو دلیل شاید دا هم وي؟
خبر دا دا چې کومه دا چې وایو چې یو څه موده په خوا م د اهل تشیع جماعتو ډیر سوداول کېدل او وژل کېدل خلک، پکې ازو خوای مته هغه از مونږ د اصلي اسلامي اهل تصنو د علما او کار نه وو. هغه هم د خارجي لاسونه په دې کې وو چې دا دواړه مذهبي عالم سره په جنگ وته یا خط کې لمنځه یوسي. نو فکر وکوم چې دا داخلي هغه سم انساني حلقه د مختلفو مذاهب او د اهل تصنو د علما او په ضد باندې دا کار وکړي.
یعنی په هانس
بلکې هغه هم خارجي او دا هم خارجي دي.
صافي صاحب، یعنی ستاسو د خبرې نه دا معلومیږي چې په دې کار سره کوشش کیږي چې یو ډول مذهبي جنگ تلاره هواره کړي او یو ډول مذهبي مشکلات پیدا کړي، که څنګه؟
یعنی دا کوششونه په اوایلو کې هم چې وی وکړه چې مجاهدین په افغانستان کې کامیاب شول او راغلل، دا قتل و قتال د یو مذهب او د بل مذهب دیو قوم و دبل قوم په ډیر شدت سره لمنو ته وهل او عملی کړل، مګر چې ملت کې د خصومت د ځای وجود نه درلود کوم ځای ونه نیو.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ رادیو څخه.
یو شمیر خبریالان د ولسی جرګې دارالانشا تورنوي چې د جرګې د تالار بحثونه سانسوروي. نږدې لس ورځې کېږي چې خبریالان د ولسی جرګې د تالار بحثونو ته نه پرېښودل کېږي. د دارالانشا رئیس په دې اړه له ازادۍ راډیو سره له مرکې ډډه وکړه، خو د جرګې ځینې غړي وایي په تالار کې داسې کوم بحث نه دی شوی چې رسنۍ تر پوښښ لاندې راولي. خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل.
نږدې لس ورځې کېږي چې خبریالان د ولسی جرګې د غونډو په اړه د خبر جوړولو په هدف ملي شورا ته ځي، خو نه توانېږي چې په تالار کې دننه بحثونو ته لاسرسی ولري. امنیتي ځواکونه د ولسی جرګې د رسنیو مرکز میډیا پول ته د خبریالانو د ورتګ مخه نیسي. د شمشاد د خصوصي ټلویزیون خبریال ذبیح الله ظاهر چې لا اته ورځو راهیسې نه دی توانېدلی د جرګې د تالار بحثونه تر پوښښ لاندې راولي، وایي دارالانشا د تالار د بحثونه د پوښښ د مخنیوي په خاطر خبریالان سانسوروي.
لسمه ورځ ده چې راځو د جرګې د تالار نه دې خواته بله دروازه دویمې دروازې نه وروسته مونږ په دالیز کې ولاړ یو، اجازه نه راکول چې هلته څه تیریږي ولس ترې خبر کړو. یوازې او یوازې ټولې رسنۍ همدې ته ناست دي که یو وکیل راوځي هغه هم که مونږ سره د تالار حالات شریکی من خبر تجو غیر دغه نه منګه هیڅ ډول خبر نکو.
په دې موده کې د ولسی جرګې ټلویزیون هم د جرګې د تالار په اړه ژوندۍ خبرونه نه لري. حال دا چې مخکې لدې به د تالار بحثونه په ژوندۍ باندې خبرول. په ولسی جرګه کې د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه د جرګې د دارالانشا رئیس عبدالقادر زازی سره اړیکه ونیوله چې وروسته د دارالانشا یو غړي خبریالان د جرګې د رسنیو برخه ته وبلل، خو خبریالانو د رسنیو په مرکز میډیا پول کې بیا هم د تالار بحثونو ته لاسرسی ونه موند. د دارالانشا رئیس د ازادۍ رادیو له خبریال سره له نږدې وکتل، خو د جرګې له غړو سره یې د بوختیا په دلیل له مرکې ډډه وکړه. لس ورځې مخکې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو په هدف د انتخاباتو له کېدو سره د جرګې د غړو ترمنځ اختلاف رامنځته شو چې اوس هم دوام لري. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي په دې ورځو کې خبریالان باید د تالار دننه بحثونو ته لاسرسی ولري. د جرګې غړي فاطمه عزیز وایي
اگر چنین وضعیت دوام بکنه و دور از حضور مطبوعات
که دغه وضعیت د مطبوعاتو له حضور نه پرته دوام وکړي، فکر کوم غونډې به له دې زیاتې ستونزمنې شي. که مطبوعات حضور ولري، امکان لري یو شمېر وکیلان چې ځینې مسایل د مطبوعاتو په غیاب کې مطرح کوي ډډه ترې وکړي او مسایل به ژر حل سي.
دا چې نن په تالار کې څه تیر شول، د نورو ورځو په څیر بیا هم ونه توانېدو چې لاسرسی ورته ولرو. دغه موضوع مو د ولسی جرګې لغړی عبدالقیوم سجادی سره شریک کړه.
هی چند روز گذشته و امروز هم
د موبایل لتیر سو روز راهیسی او نن هم غونډه په غاڼو ستونزې خلکو استازي راځي پر څوکۍ کینی، هیڅ مضمون او اجنډا نشته. اندا چې غونډه په رسمي توګه نه پرانستل کیږي. د ولسی جرګې جنجال حکومت هم اندېښمن کړی دی. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل د ولسی جرګې د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره د یادې جرګې انتخابات له ستونزو سره مخ شوي دي. عبدالله عبدالله وویل که د قانون مقرراتو او د خلکو د حق ځای زور ونیسي، خلکو او هیواد ته به هیڅ مثبته نتیجه ونه لري.
قدر من اوریدونکو رسره وسی د غزنی د امنیتی وضعیت په اړه مو د غزنی لوالی سره ځنګړې مرکه کړې ده.
غزنی ته تشکیلات تقریبا د پخوانی تشکیلات چې کمبوت ویني په داخل د تشکیلاتو کې پرسونل کمبوت و هغه هم پوره شوی، دوه اضافي کندک غزنی ته راغلی دي.
د دې او نور راپورونو د اوریدو لپاره رسره وسی. په کونړ کې د طالبانو یو پخوانی قومندان وایي چې د هیڅ افغان وژنه جواز نه لري. ملا خطاب ګل چې په سیمه ایزه اردو کې د دندې لپاره یې مټې بډ وهلي دي، وایي په همدې دلیل د حکومت مخالفت پریښی دی. د دې موضوع تفصیل په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري وړاندې کوي.
چې په عمر کې منګه امریکایانو ته خارجانو ته کمی نیولې او کله چې عمومي کمانډان ماته مخابره وکړه ز خپل د شکایت ولاړم او مال شي پر راک چې مخکی گاړي باندې پیر مکه او پروسی وکړه او رسته گاړي چې دوه د ملي اردو او ما خپل د شکایت په خیالم کړو کته مې ورته ول مخابره وکړه چې مولای خطاب ګل ولګې د ما مخابره کې جواب ورکړه چې زه لګیدل نه خو زه افغانان نه وزنم.
دا په کونړ کې د وسلوالو طالبانو په خوانی قومندان ملا خطاب ګل دی چې د سولې پروسې سره یو ځای شوی او اوس محلي اردو کې د نوملیکنې لپاره د جلب او جذب مرکز ته راغلی دی. ملا خطاب ګل وای روان جنگ پردی او یوازې افغان وژنه ده او هیڅ شرعي بڼه نه لري.
دا فلسفه زمنګ د جهاد او زمنګ د انقلاب د اول سر نه غلطه و. موږ ته په خام په جماعتونو کې ترغیب د جهاد راکو او هغه به د پردی شاته وطن خرڅ کړو. دا وطن د دې ځوانانو وطن دی چې دا ځوانانو ته قرباني ورکي، دا چې سرحد ساتي، دا چې قرباني ورکي، دا چې په 15 او 16 ورځې مړی راځي، دا د دې خلکو وطن دی، دا د دې د بچو وطن دی، دا د وطن پروشانو وطن نه دی.
هغه وای د دې د پاره په محلي اردو کې نوم لیکي چې د هغو خلکو او مولایانو جواب وای چې څوک په افغانستان کې رواني ورور وژنې ته جهاد وای. د کونړ اوسیدونکو هم په دې خوختي چې د وسلوالو طالبانو یو قومندان د حکومتي ځواکونو په لیکو کې لخپل خاورې او خلکو څخه د دفاع لپاره چمتو دي. مدني فعال شاولی خان سالارزی وای
زمونږ د خلکو څخه په خپل خخه او د جګړې په ټولو په ارزښت باندې پوه شوی دي او راځي هغه د زمونږ دولت او نورو برخو ته تسلیمیږي او یا راځي سلاپ زمکه دي. دا د ټول افغانانو لپاره نیک فال دی.
په کونړ کې ملي او محلي اردو ته د جلب او جذب مرکز مسولین وای چې په یاد ولایت کې پوخا د محلي اردو یو ټوله موجود وو. اوس ورته درې نور منطقوي ټولي منزور شوې دي چې ورته درې سو څلی رښت نه نیول کیږي. دوی وای د یاد مرکز ل ایجاد نه تر اوسه څلور ډیر زره 1500 کسان ل کونړه ملي اردو ته لګل شوې دي.
تاسو لا پیغامونو
زه احمد د هلمند ولایت د کلابو د سیمه سره تاسو ته دا پیغام پریږدم. د هلمند روز موږ ټول موږ کوي وړه موږ حکومت څخه دا خواهش لرو چې باید موږ ته ډاکي ورواشي. د ده حکومت د پیل څخه د اول اسکالې څخه هیڅ کار موږ نه دی سوی. وسلام.
زه د هرات ولایت د انجل ولسوالۍ څخه د مهاجرانو څخه د داود په نامه یو سړی انګاپه درسره کوم. نو موږ مشکل داسې دی چې دغه زموږ مشرانو او خلکو ته باید دغه زموږ غږ ورسېږي چې زموږ غږ تر ځای نه رسېږي که څنګه مشکلاتونه دي. دا اوس موږ د روژې سره مخ یو او موږ دغو لږو د سختۍ سره مخ یو چې موږ په کارستان کې ګزاره کوو. کارستان کې مسابات ورته وایي انجل ولسوالۍ او د بایغس خلکو د فاریاب خلک دغه منطقو خلک موږ دلته ګزاره کوو. د انجنیرانو موږ ته راځي وایي د دې ځای بار څه هلته واړو، د دې ځای بار بلا سرګریشن ته واړو. دا کارکوونکي راځي او دا خلکو موږ ته دا بیانونه کوي. موږ دلته ستړي د لږ سره مخ تند سره مخ دا دلته راځي ګایو چاته و بنه درکو ګایو چاته څنګه نو کو څنګه نو کو. نو هلته چې موږ ته ډوډۍ سره کړنه کې موږ خرچه پیدا نو کوو. کرګریشن ته بلاس کار دی بلاس موږ خپل لږ سره اخځي اوس موږ دې تاریخ پریشان وي چې موږ کم مارس ځان ورته په کم کشور ته بلاس ولسوالي خپل منطقه ته نو سپلچ په جنگ اخته دي په ویر اخته دي. دلته څو پوښتنه نه کوي. نو موږ دا خوښ شي چې موږ ځاتره ځای ورسېږو. السلام علیکم.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د غزنی والی وای چې په دې ولایت کې ورځ تر بلې امنیتي ساحه پراخیږي او دولتي ځواکونه له لاساتللې سیمې بیرته نیسي. که څه هم طالبان دا خبره نه مني خو والی وحید الله کلیمزی د ازادۍ رادیو له خبریال حبیب رحمان تاثیر سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې طالبانو ته په غزنی کې سږ کال درانه تلفات اوښتي دي. ښاغلي کلیمزی د مرکې په پیل کې په غزنی کې د روان امنیتي وضعیت په اړه جزئیات ورکړل.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت لله الحمد د تیر په پرتله ډاډمن دی، تر ډیره حده ښه شوی دی. دښمن ته ډیر تلفات اوښتي، زموږ هوایی ضرباتو کماندوي عملیاتو دښمن ځپلی دی. دغه هم د دښمن دغه بزدل عمل چې ترسره کولو دم د دوی د ذلت او د ناکامۍ هغه حالت دی چې دوی د افغانستان په عامو خلکو په دې مبارکه میاشتې روژې کې ترحم نه لري. نور انشاءالله موږ کاملا غزنیوالو ته د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې په غزنی کې امنیت ډاډمن دی او دښمن توانمندي د لاسه ورکړي.
ولی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې په روان کال کې به په غزنی ولایت کې څومره وسلوالو ته د افغان بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو چاپو او شپنی عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتې بي؟
دقیق ارقام خود ټول کال به درته ونه شم ویلی، ولی په دغه دوه میاشتو کې به د 500 نه د پاسه په دقیق شکل باندې دښمنان د منځه تللي وي.
تر اوسه پورې په غزنی کې د پولیسو امنیتي ځواکونو د تشکیل د کمښت خبره کیږي، څه فکر کوئ دغه د تشکیل د کمښت د ستونزه حل سوې ده که څنګه ده؟
ولله الحمد په غزنی ته تشکیلات تقریبا د پخوانی تشکیلات چې کم بود یعنی په داخل د تشکیلاتو کې پرسونل کم بود و هغه هم پوره شوی. دوه اضافي کنډک غزنی ته راغلی دي، بر علاوه د ځینو قطعاتو خاصونه په غزنی کې ستونزه نشته. تاسو ګورئ چې ورسته بلې په غزنی کې د امنیت ساحه پراخه کیږي او د عملیات جریان لري. انشاءالله په همجوارو ولسوالیو کې به عملیات ترسره کیږي او کوشش به کوو چې غزنیوالو ته یوه ډاډمنه او پر امنه فضا رامنځته کړو.
تر اوسه پورې خلک د لویو لارو شکایت کوي. له تېر یو کال څخه د غزنی پکتیکا لاره بنده ده، د کابل غزنی ترمنځ سړک مشکلات لري، د غزنی زابل ترمنځ لویه لاره مشکلات لري، اکثره وخت جګړې باندې لاره بنده وي. د دغه لارې د خلاصون یا د لارې د مشکلاتو د حل دپاره کوم پروګرام پر نظر کې لرئ؟
لوی شهرا کې مشکلات لرو په دې کې شک نشته دی، و د هغې دپاره هم پلان ته کار لاندې دی، په هغې به انشاءالله عملیات ترسره کیږي او هغه مشکل به م انشاءالله راپش.
په روان کال کې غزنی ته افغان او بهرنیو نظامي چارواکو څو ځله سفرونه وکړو، دوی دلته رالو، له محلي ادارې نظامي چارواکو سره لیده کاته وکړو، څه فکر کوئ چې مرکزي دولت او یا هم بهرنیو ځواکونو غزنی ته پام نه دی اړولی؟
نو په دې کې شک نشته، تاسو چې په غزنی کې ګورئ هغه تهدیدونه، هغه چې پخوا موجود و، هغه تشویشونه چې پخوا د خلکو سره و، نن هغه تشویشونه تقریبا کم شوي دي یا هیڅ نشته دي. او د افغانستان د مرکزی حکومت خاصتا د اعلی سرقومندان ولسمشر او د بین المللي دوستانو توجه د غزنی ولایت ته زیاته ده او ډیر کار دلته کیږي. تاسو با آګاهی لرئ او عملیاتونه ترسره کیږي. انشاءالله په لنډه موده کې به ژور تغییرات د غزنی په وضعیت کې رامنځته شي.
د غزنی لوالی وحید الله کلیمزی سره د ازادۍ رادیو مرکه مو اوریده.
ازادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي واشنگتن په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونې نن په جاپان کې داسې مهال کړي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ خورا زیات شوی. د لانجې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي حضور له زیاتېدو وروسته دا اندېښنې لا زیاتې شوي او د احتمالي جګړې په اړه د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د امریکا ولسمشر او د جاپان صدراعظم همداراز د شمالي کوریا د وروستیو توغندوي ازموینو او د پیونګیانګ د اټومي پروګرام په اړه هم بحث وکړ. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې دا مهال په جاپان کې دی وایي هیواد یې د ایران د رژیم بدلون نه غواړي. ولسمشر ترامپ نن په توکیو کې د جاپان له صدراعظم شینزو آبه سره تر لیدو وروسته دا هم ویل چې له ایران سره د خبرو لیواله دی.
And I do believe that Iran would like
زه باور لرم چې ایران د خبرو غوښتونکی دی او که هغوی وغواړي خبرې وکړي موږ به خبرې کوو چې وګورو څه کیږي.
د تهران او واشنگتن ترمنځ اړیکې وروسته له هغه کړکېچنې سوې چې ولسمشر ټرمپ تیر کال د ایران د اټومي تړون ووت او پر ایران یې له سره بندیزونه ولګول. له هغه وخته را په دې خوا د ایران پر وړاندې د امریکا د خبرو لهن تند سو او په دې وروستیو کې یې په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړ. همدې موضوع له ایران سره د امریکا د احتمالي جګړې د راپورته کېدو اندیشنې راوپارولې. د امریکا ولسمشر نن د جاپان له صدراعظم سره تر خبرو دمخه وویل هیڅوک په ځانګړي ډول دی په خپله د بدو پیښو غوښتونکی نه دی. د امریکا ولسمشر نن د جاپان له صدراعظم سره د خبرو پر مهال وویل هیڅوک په ځانګړي ډول دی په خپله د بدو پیښو غوښتونکی نه دی. په داسې حال کې چې د جاپان رسنیو راپور ورکړی چې صدراعظم آبه راتلونکي میاشت منځني ختیځ ته د سفر نیت لري، ولسمشر ټرمپ په خپلو نننیو څرګندونو کې له صدراعظم آبه سره د ایران د شو اړیکو یادونه کړې ده. د ایران مشرانو له امریکا سره هر ډول خبرې کول رد کړي دي. واشنگتن تورنوي چې د ایران د رژیم د بدلولو هڅه کوي. د امریکا ولسمشر او د جاپان صدراعظم د دې ترڅنګ د شمالي کوریا د توغندوی او اټومي پروګرام په اړه هم بحث وکړ. ولسمشر ټرمپ ویل
I personally think that
Lots of good things will come.
زه شخصا فکر کوم له شمالي کوریا سره به ښه شیان پیښ شي احساس کوم. خایسم یا ناسم خو زه احساس کوم. موږ اوګدل راو هلي ده کوم اټومي یا توغندوی آزموینه نه ده شوی.
We've come a long way with North Korea. We'll see what happens.
ولسمشر ترامپ ویل شخصا د شمالي کوریا د ورستي راکټي آزموینه د ډول په اړه اندیښنه نه لري، خو زیاتوي چې د توغندوی آزموینه د امنیت شورا د پریکړې لیکونو څخه سرغړاوی او د اندیښنې وړ دي.
د دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د نن ورځې د خبرونو